دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مشر او ته کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر په پاکستان کې د لشکرې طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی وکړ. دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملند او زما همکار میر احمد صافی هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې پر یادو ریپورتونو سربیره نور مسایل هم لرو، خو پایل به له خبرونو کوم. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لا بکمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیک ډول شوی دی. د افغانستان جمهور ریاست وی ترهګر نشي کولای په بزدلانه حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړی چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پولیسو کې ځانونه قرباني. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ور باندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مخام لا بکمری ولسوالۍ مرکز خلانه او تلیکدول شوی. دا والی ویان نجیب الله دادفر تیره شپه د خبر تایید کړ، خو د لیکدول شو اجسادو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
د
خلکو او سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې وشوي. هغوی اجازه ورکړه شپږ سراشه ډوله موټرونه مور ولېږل، او د څلور دېرش شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز سره ورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول. د دوشنبې ناوخته کومندوز واکونو د څلور سرخي الوتکو په مرسته آبی کمری ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري وشل شول. د بادغیس والی عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته ویل، د غزواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومنډو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې اسیران کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر کلی وردو د درېم لیوا د قومندان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. ډګروال مشتبه د غزنی ولایت خرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په یوه حمله کې پرون وشل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امن الله کمرانی وای په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ دوه نور پوځیان هم وژل شوي او څلور ټپیان دي. هغه له کمرانی وای حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې دغه کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسد الله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکر الله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیا سیاد شامل دي. یوې نوې کمشنر شبنم صالحی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل، دوی به هڅه وکړي ځینې نیمګړتیاوې لري کړي.
موږ په دې باور شو دا نوي کمشنران به وکړای شي پخواني کمشنران را پاتې هدف هغه ته تداوم ورکړو. ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغو ته به دوی زیاته توجه وکړي.
جمهور ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي. دا ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ور باندې لګول شوی. د پاکستان پوځي محکمې په 2010 میلادي کال کې ګلپ هوشان صدیر جادو ته د مرګ سزا اعلان کړي. د مرګ دغه سزا مسله په هندوستان کې د چارواکو او خلکو د غوسې سبب شوه. هندوستان د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وکړه او استدلال یې کړی چې پاکستان د جاداو له حقونو سرغړونه کړي. هند ویلي پاکستان اجازه نه ده ورکړي چې د هند د کنسلګرۍ چارواکي له دغه هندي وګړي سره وګوري. پاکستان بیا وایي له هندوستان د دوه اړخیز تړون له مخې مجبور نه دی هغه کسانو ته چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په شک نیول کېږي ډیپلوماټیک همکاري برابره کړي. و د عدالت نړیواله محکمه پرون تایید کړ چې پاکستان د شنفت کنونسول لمخې د جاداو له حقونو سرغړاونه کړې چې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې له هغه سره وګوري. د ماليزیا هوایي شرکت د وی الوتکې د سکوت په پیخه کې د وشل شو د کورنۍ غړو خپلوانو یې پرون د غمون کې پیخه د کال د پوره کېدو په مناسبت یاد غونډه وکړه. د مسافر وړونکو الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای پر 18 لا امستردام څخه کولالمپور ته روانه و چې د اوکراین د روسپلو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې په الوتکه ضد مسایل وشتل شوه. په هغه پیخه کې 298 کسان ووژل شول چې په هغو کې 193 تنه د هالنډ وګړي وو. پرون د وژل شوو د کورنیو په لسګونو غړي او خپلوان د امستردام هوایي ډګر ته څیرمه د هغه یادګاري څلی په خوا کې راټول شوي و چې د دې پیښې د وژل شوو په یاد جوړ شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکراین کې له روسپلو بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اوسیف خوشی کړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې توقیف کړي. اسیف له ازادي راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده. د 2018 کال په جون میاشت کې نادرک شو. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د F-15 د شلوتکلو پروګرام استلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه له خوا له روسیې څخه د 300 په نوم د توغندیو په دفاعي سیستم پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دا یو ارخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه په منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه امریکا ته بلنه ورکړې چې له دې تیروتنې د تیر شي ځکه د دوی په وینا دا به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیوونه واوریدل. دا خبرونه او نور ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 5200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د یو شمیر عام افغانانو هغه څرګندونې هم در سره شریکو چې د کلینیکونو د تړل کېدو په اړه لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بشري اوتو کمشنرانو پر ځای د نو کسانو د ګمارلو په لړ کې د دې کمیسون د نوې ټاکل شوې کمشنري شبنم صالحي سره مرکه لرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان کې د لشکري طیبه د مشر د نیول کېدو حرکت کړی دی. ویدیو رسپانو ته کتنه هم لرو. پولیسو پروګرامونو کې د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو پروګرام او همدارنګه ژوند په شیبو کې مهیاروي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 5200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د دې ادارې په خبره د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکونکو اوس خلکو ته د بخا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویان به ادعا کوي چې د کلینیکونو ته د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده متوجه. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند وي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیش، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیش، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون نا وخت پورې فعالیت نه درلود.
مازیګر پورې د 240 کلینیکونو هیڅ نه و د صحي خدماتو د ارزې فعالیت نه درلود. او صد ډول باندې د ورځې 15200 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي، او په دې کې البته مایندې او ماشومان هم شامل دي. نو کدا وضعیت دوام وکړي راي شي چې ډېر مرګ او میر رامنځته شي.
شغلی فهیم وای د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکونکو اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شوولې چې په میدان وردګ کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه دوه څلوېښت کلینیکونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کیږي چې په دایمی رداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړې چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلي دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلي چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمی رداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي دي.
په ریپول کې مو اوریدل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په میدان وردګ ولایت کې لا هم د دوی 20 روغتیایي کلینیکونه تړلي. د دې ادارې په خبره د ورځې 15,000 ناروغان په اوسطه توګه له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. دا کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تیر سه شنبه وتړل شول. د څو افغانانو نظرونه به واورو چې له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د موضوع په اړه خبرې کړي.
ملنګ مجاهد یې مخوسنا په افغانستان کې یو کلینیکو ته چې هغه خلک چې دغه پکر کې د یو پکټ روپیو کې مات نه لري هغه خلک ډېر سي غاړ غاړ خلک چې کلینیکو ته راولي ته خو موږ کم دی واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو پکټ پیسو کې مات د غریب خلکو ځای نه دی خصوصا د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی. کلینیک د طالب مورازي کلینیک ته یو عام سړی راځي کلینیک مشمان لویان راځي په دا کتر کې چې په کوم یو شینځه کې عامه
مسؤلیت چې د چاد نه دی ولا زبلای دا اخلاق غزنی په تماس کې کلینیکونو بندول زیاد زیان چې روي هغه یواز یواز ملکی خلکو سره محلي خلکو سره ځکه چې چیرته یو اسکر چې چې هغه تنگ لري هغه تیار لري هغه په کابل کې رخصنونه لري هغه د امن په ځای نه چې خپل رخصنونه لري تر څو دې اسرائیل وکړي او که چیرته یو طالب زخمی کېږي هغه ته هم دولت تا خپل داینه لري هغه په خارج تکلای شي دا چې تدایي سوای شي خپل ځفران لري خپل د تدایي و هر څه لري ډیر ځان سره چیږي هغه ملکونو سره چیږي چې هغه دیواز دي هغه په محل کې وسیږي هغه لري وسیږي.
د افغانستان جمهور ریاست تیر مخام د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د مشر او تو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د نوو ګمارلو لمخې میرمن شهرزاد اکبر د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس په توګه ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بشری حقوقو پر خپلواک کمیسون انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بشری سرغړونو او جنایتونو په افشا کې لازم اقدامات نه دي کړی. سالم احمد صالح له نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه کړې. په فایل کې ځینې پوښتنې چې د نوو ګمارلو لمخې کوم کسان د نوو کمشنرانو په توګه ټاکل شوي.
نه تا نه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه ټاکل شو. میرمن شهرزاد اکبر د رئیس په توګه او څلور میرمنې مجموعه په دې کې 15 نارینه وو. په میرمنې کې شهرزاد اکبر، رازیه سیاد، شبنم صالحي او بنفشه یعقوبی. په نارینه وو کې محمد ایوب یوسفزای، اسدالله یوسفی، نعیم نظری، سید اسام خلیق او شکر الله مشکور. دغه متن د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه معرفي شو د ولس بشر لخوا.
دغه تغیرات به تاسو څه فکر کوئ چې څومره مرسته وکړي په افغانستان کې د بشري سرغړونو په مخنیوي کې دغه راز د جنگي جنایتونو د افشا کولو په برخه کې؟
کشي حقوق بشر کمیسون لغه تلستلن تعریف سرچلوی ډیر زیات لاسوړن درلود. یو غاکسان لومړی کمشنران غاکسان چې د بشري حقوق او مفاهیم په افغانستان کې عام کو، ولی هغه د غوی د دورې په ختمېدو سره به دغه نوی کمشنران زموږ ته مدد شي. خودي خود لسنی لحاظ ځوان دی او بل لري چې ری حقوق متخصصین دي حقوق مفاهیم او باندې بشري حقوق په پرنلار په دی باندې بل دی او ډیر دی چې بهرنی وادونه کې ذکر کړي دي او تجربه او تحصیلات په دې برخه کې تخصص لري. موږ په دې باور شو د نوی کمشنران به وکړای شي په خانه کمشنران را پات هدف هغه ته تداوم ورکړو. ځین نورو برخو کې ځین نیمګړتیا وشته هغه ته به دې ځاته توجه وکړي.
په افغانستان کې شکایت دا کېده چې په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې چې کوم جنایتونه سوي دي په دې برخه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سم راپور نه دی وړاندې کړی یا د ځینو راپورونو د خبرېدو په برخه کې اغیزناک کارونه دي کړی، اوس به تاسو څه کوئ؟
خو ټول ان شاء الله نه رسې د بشر د حقوق لغه د ابتدایي حق نه او تر ټول حقوق موږ کولای شو دغه د عملو د پاره دغه د ثبت او درج د پاره دغه د ستاد نظارت لپاره او دغه د قضیه خدای ته رسېږي په کې ډېر زیات کار وکړو. ځینې ستونزې ستا په دې برخه کې د کمیسیون پخوانی چارواکو هم دا ستونزې درلودې. تاسو پوهېږئ چې افغانستان تر اوسه پورې په جنګ کې یو هېواد دی، داسې موږ تر اوسه پورې عدالت انتقالي په هغو هېوادونو کې تدبیقېږي چې هغه له جنګه راوتلي وي. ولې متاسفانه افغانستان هغه هېواد دی چې تر اوسه پورې په جنګ کې دی. نو ډېری فکر کوم چې دغه ستونزې به د نوي کمشنران تر مخه پرتې وي. ولې نوي کمشنران هوډ لري تر خپل وسه وسه په دې برخه کې هغه کوم صلاحیتونه چې دي د قانون ورکړي دي هغه عملي کوي.
بل په ځینو نورو هېوادونو کې هم د بشري حقوقو ډلو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سره په ځینو مسایلو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. مثلا د بلجیم د بشري حقوقو کمیسیون په دې وروستیو کې آنلاین کمپاین شروع کړی. هغه کسان چې په افغانستان کې بشري سرغړونې کوي خلک کولی شي چې په آنلاین یا انټرنیټ د لارې خپل دوسیې درج کړي، اسناد او شواهد وړاندې کړي. تاسو به د دغو نوو کمشنرانو په مرسته چې تاسو په اکثرو بهرنیو هېوادونو کې زده کړې کړي دي څومره به په دې برخه کې همغږي زیاته کړي د نورو هېوادونو د بشري حقوقو د ډلو سره؟
ډېر مرسته ډېر کوښښ کوي دا پراخه کو په دانه یو ټاکنو کې مېرمن ډاکټر سیمه سمر دولت وزیر او مشاور د حقوق بشر په چارو کې په نړیواله برخه کې تېسو، یعنی د داسې وزارت او مشاورت را مستقل به دا بل لا مختدا زمينه مفایده کوي چې کولای شي له نړیوالو ارګانونو سره همکاري د همغږي ډېره زیاته کړو. بلې خوا تاسو ګورئ چې افغانستان د 15 کلن دوره کې هر وخت د کنوانسیون تطبیق نه نړیوالو ارګانونو ته گزارش ورکوي او دغه افغانستان د بشر د حقوقو د شورا د ملګرو ملتو غوته گزارش ورکوي او له نړیوالو سازمانونو سره تفاهمنامې او دغه فیصله همغږي او اړیکې لري د طرفه اړیکې دي. فکر کوم چې د داسې وزارت او مشاورت رامنځته کېده او دا به ډېره زیاته مرسته وکړي چې موږ وکولای شو دغو نړیوالو ارګانونو په مرسته هغه ناقضین د حقوق بشر چې د افغانستان د حقوق بشر کمیسیون نه سره کولی لاسرسی ورته لري، هغه په بهر کې دي خاص مسؤلیتونه لري، د هغو سره په مرسته کې موږ وکولای شو د هغو قضیو ته رسیدګي وکړو.
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره نوې ټاکل شوې کمشنر و چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د دریمې پلی لیوا قومندان په ګډون وو تنو تمرک شو بلا وخته. حبیب الرحمن تاثیر پاړه ریپورت لري.
دا ولایت شورا مرستیال وای په دغه برید کې په غزنی کې د دریمې پلی لیوا د قومندان ډګروال عبدالمبین محبتی په ګډون درې تنه وژل سوي او څلور نور ټپیاندې. امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ولسوالۍ ته د امنیتي ارزونې په مخه سفر کړی و چې دا پېښه رامنځته سوه. دا زیاتوي کله چې له غونډې څخه وروسته الوتکه پورته کېږي نو د ګودام له سره د ملي اردو 2 تنه سرتېري پرې ډزې کوي. په برید کې د دریمې پلی لیوا قومندان وژل سوی، د هغه ساتونکی په سوي خو د دې ترڅنګ درې تر بهراني سرتیری چې تر اوسه پورې دا وجل کې دوه پاړه معلومات نه دی ورکول سوي وشتل سوي دي. کامرانی زیاتوي ورسته بلی الوتکه د ګودام پر اسکرو برید کړی دی چې دغه 2 تنه پکې وجل سوي دي. د وای کې دای سي په دغه برید کې نورو کسانو ته هم مرګ جوړ لاوشتي وي خو کار معلومات لا نه دی ورکول سوي. دا غزنی ولایت امنیه قومندانې او د ولایت مطبوعاتو څانګې له څه ویلو څخه ډډه کوي. بل لور ته وسلوال طالبان د دغه پیښې پړه پر غاړه مني او وایي دغه برید د یو نفوذي کس تر سره کړی دی. زبیح الله مجاهد په دې اړه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلې دي چې په دغه برید کې یې د لیوا قومندان تر څنګ څلور تن امریکایي سرتیری او دوه تنه کمانډویان هم وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي په دغه ولایت کې د امنیت ته ټینګښت خبره کوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد چې د تیرې چهارشنبې په ورځ غزنی ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سفر کړی و، خبریالانو ته وویل په غزنی کې حالات تر بل هر وخت ښه سوي دي.
موږ د امنیت له خطوبه قامي یو. د دې په څنګ کې دوې ولسوالۍ سي پخوا هلته دښمن ستون درلود، هغه نیول سوي دي. امنیتي وضعیت له عملاتو او له تهاجمي عملیاتو له د باج پوستو له نیولو له دونه خلاص سوی ده.
د غزني والي وحیدالله کریمزي هم تېره ورځ په غزني کې د اقوامو او قبایلو امریت له لورې په جوړه سوې غونډه کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
موضوع ده امنیت سره د دې چې موږ په تېرو ورځو کې دوې غمیزې درلودې، ولې په غزني کې د دښمن ملا تقریبا تر ډېره حده باته شوي، د مخامخ جګړې توان او توانمندي نشته ورسره.
که دولتي چارواکي په غزني ولایت کې د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د دغه ځای اوسیدونکي په دا وروستیو کې د غزني له خراب امنیت او امنیتي ستونزو څخه سر ټکوي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوی ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پام کړی دی او د دوی له قوله یې لیکلي دښمن یې د پسونو غوندې وژني. د دې راپور په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د جګړې نږدې اتلس کاله کېږي چې د درو امریکایي ولسمشرانو د دورو پر مهال میلیاردونه ډالر ورباندې مصرف شول او ډیرو کورنیو ته زیان اوښتې دي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه تر ټولو زیات تلفات په تیرو پنځو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو او افسرانو ته اوښتي چې شاوخوا 15,000 دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د دې هېواد تر 15 میلیونه زیات نفوس د برخلیک په اړه سلګونو کیلومتر لیرې په دوحه کې پریکړه وسی. د نیویورک ټایمز په لیکنه امریکا او طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته ورسیږي. په دې مقاله کې له لسو افغان پولیسو او سرتیرو سره خبرې شوي او هغوی ټولو د خپلو همکارانو د وژل کېدو په اړه ویلي دي. مقالې په بغلان ولایت کې د ملي اردو د 15 کلن افسر عبدالبشیر نبرت له قوله لیکلي چې وایي په جګړه کې یوازې د ده شاوخوا 300 همکاران وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر موسی خان نیویورک ټایمز ته ویلي چې دوی مخکې پر پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ډیره اتکا کوله. دغه افسر په کابل کې لیو شمیر مشرانو ښه زړه نه لري او وایي د افغانستان ملي پولیس تل د جبهې په لومړۍ کرښه جګړه کوي، خو تجهیزات یې کافي نه دي او په ټوله کې دښمن دا ځواکونه د پسونو غوندې وژني. د نیویورک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې سوي د اردو او پولیسو سرتیري او افسران له طالبانو د غچ اخیستلو په توګه د خپل زړه درد وایي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو هم په افغانستان کې د طالبانو د حملو مخه نه ده نیولې. مقاله د جولای میاشتې د 8 نیټې بمې حملې ته کتلې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شول او 380 ډیر ټپیان شول. د مقالې لیکوال لیکي چې د خبرو او وژلو دریز د طالبانو د باور انعکاس دی چې ګواکې دا مذاکرات یوازې د دې لپاره دي چې امریکا په تدریجي ډول له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو همدې باور ته په اشاره وایي چې امریکا باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې لغوه کړي او هغوی ته وښيي چې یوازې له افغانستانه وتل د امریکا هدف نه دی، بلکې په دې هېواد کې د سولې یو توافق یې هدف دی. په مقاله کې راغلي طالبان یوازې یوه استبدادي ډله ده او له همدې دریځه په افغانستان کې تر 2000 لومړي کال مخکې واکمني کړې ده. د مقالې په باور طالبان له امریکایانو سره د سولې د تړون تر نوم لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او په همدې حال کې په هېواد کې دننه او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو پلانونه جوړوي چې څه ډول ټول افغانستان ونیسي. د مقالې په پای کې لولو تر هغه وخته چې امریکا داسې ښکاري چې په بیړه له افغانستانه د وتلو په فکر کې ده، د بریا امکان به ډیر کم وي. نو ځکه د وال سټریټ ژورنال په وینا امریکا باید له طالبانو سره د خبرو په لغوه کولو سره پر هغوی فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خاطر خبرې وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. په دې ریپورت کې چې د کانګرس لپاره چمتو شوی راغلی چې داعش ډلې په روسیې کې په افغانستان کې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې او د لوی حملو په فکر کې ده. عصمت ساروان په اړه ریپورت لري.
د داعش یا اسلامي دولت وسله والا ډله تر بل هر وخت افغانستان لپاره په جدي ګواښ بدل شوې ده. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت د پینتاګون د راپور په خبرګون کې وکړه چې په هغه کې داعش ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو لپاره ګواښ ګڼل شوې ده. د پینتاګون په څلور اتیا مخیز راپور کې چې د سش کال په جون میاشت کې د کانګرس لپاره چمتو شو، راغلی دی چې حتی که له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې یوه بریالۍ سیاسي حل لاره پیدا هم شي، بیا به هم القاعده، د داعش د خراسان څانګه او نامعلوم شمیر توندلارې طالبان نه یوازې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره بلکې د امریکا او د هغې د متحدانو لپاره هم د جدي ګواښ په توګه پاتې شي. خود افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی فواد امان د پنتاګون له دې راپور سره هم نظر نه دی. دی وای
بدون شک گروه های تروریستی په شمول
بلا شک د داعش په ګډون تروریستی ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې لاسبری ووسی. دا ډله اوس د افغانستان په شمال او ختیځ کې په ټیټ پرک ډول د کسانو په جلب و جذب بوخته ده، خو د دوی له لوري خطر همره جدي نه دی چې په راتلونکي کې افغانستان له ستونزو سره مخامخ کړي. د شغل امان په وینا افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د داعش غړي به پرې نږدي چې په افغانستان کې فعالیت زیات کړي. کانګرس ته د پینتاګون په راپور کې راغلي چې د داعش غړیو په وروستیو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د کنټرول ساحه پراخه کړې ده. دا ډله په 2014 میلادي کال په عراق کې جوړه شوه، خو جګړه مارو یې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعالیت پیل کړ. همغه وخت ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره په پوله کې دی، د دې ډلې د فعالیت پر اصلي اډې بدل شو، خو امریکا د 2018 میلادي کال په اپریل کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر اډې لوی بم چې د بمونو مور بلل کېده وغورځاوه. د کنړوالي عبدالستار میرزا کوال وایي سره له دې چې د داعش جګړه مار زیاته هڅه کوي چې په کنړ کې اډه جوړه کړي او نورستان او بدخشان ته لاره ومومي، خو بریالي به نه شي. د کنړ ولایت یو شمیر سرحدي ولسوالۍ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې په میدان بدلې شوي چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د کنړوالي دا خبره تاییدوي، وایي چې له درو اونیو راهیسې د داعش او طالبانو جګړه مار له یو بل سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د کنړ د چپې درې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي نصر الله ساپی وایي د دواړو ډلو د نښتو له کبله د سیمې اوسیدونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دغه د داعش نفوس په دغه څو میاشتې مخکې شروع شو، د جمعې نه شروع ده، پنځه شپږ میاشتې ټول کنړ کې تقریبا غرنۍ سیمې زیاتې دوی سره وې، ولسوالۍ نه بیرون دغه کلي م ورسره و، درې م ورسره وې. خو فعلاً دغه د طالبانو تحرکات پرې راځي چې تلفات دواړو طرفو ته واوښتل، ولسونه هم پکې ډېر متضرر شو، مهاجر شو، بې ځای شو، کورونه وران شو، وسل مالداري ختمه شوه، ټول اقتصاد صفر شو، آبادي هم ختمه شوه.
تر دې پخوا هم د داعش او طالبانو ترمنځ په کنړ کې سختې نښتې شوې وې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی وکړ. ډونالډ ټرمپ وایي حافظ سید پر پاکستان د دوو کلونو فشار په نتیجه کې نیول شوی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هندوستان د ممبئی ښار د حملو اصلي طرح تر لس کلنې پلټنې وروسته په پاکستان کې نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید موندل کېدل پر پاکستان د دوو کلونو د فشار نتیجه ده. د پاکستان د پنجاب ایالت یو چارواکي پرون ویل چې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د هندوستان پر ممبی ښار د 2008 میلادي کال د حملو مشکوک تره د ترورزم په تور نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو حافظ سعید یو ترورست ګڼلی او د هغه پر سر یې د معلوماتو لپاره چې د سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیون امریکایي ډالرو جایزې اعلان کړی و. امریکا له زیات مودې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې طالبانو ته یې خوندي پناه ځای ورکړی، ځکه نو پر اسلام آباد مالی او پوځي مرستې بندې کړې دي. امریکایي او هندي چارواکو پر حافظ سعید تور لګولې چې پر ممبئی ښار یې د 2008 میلادي کال په حملو کې مرسته کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو برخه درلوده چې پر دوو پرمختللو هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر تمځای وکړه او د دوی محاصرې څو ورځې وخت ونیوه.
په هغو حملو کې 168 کسان ووژل شول. د پاکستان د ټوریزم ضد ادارې د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د حافظ زید پر ضد یې 23 دوسیې او د هغه د همکارانو پر ضد یې 12 دوسیې پرانیستې دي. د ادارې پر دغو کسانو تور لګولی و چې د چندې ټولولو د 5 ادارو په مرسته یې لشکرې طیبه ډلې ته پیسې ټولولې. حافظ سعید چې تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا نیول سوی او بیا د پاکستان د محکمو لخوا خوشې سوی، یو وار بیا په داسې حال کې نیول کیږي چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. پاکستان تیره اونۍ وویل چې عمران خان را روانه دوشنبه امریکا ته په رسمي سفر ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به هم وګوري. سپینې ماڼۍ اته ورځې مخکې ویلي و چې ډونالډ ټرمپ او عمران خان به په جنوبي اسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو بحث وکړي. په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې فعالیت له 2002 لدې کال راهیسې منع اعلان شوی دی. د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د هندوستان د حکومت یوه چارواکي ویلي چې د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید نیول کېدل کافي نه دي، بلکې دای باید محاکمه کړای سي.
او سمیو عربیا د مهمو خبرونو سرټکی، د بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور دیرش ملي تیر مقام لابې کومری ولسوالۍ مرکز کلاینه او تای لیکدول شوی دی. دا والی ویان نجیب الله د اطفر تیر شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لیکدول شو اجسادو دقیق شمیر پاړې څو نه ویل. د دوشنبه نا وخت کومندوز واکونو د څلور سرخیل وتکو په مرسته دغه ولسوالۍ ته تللی و چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو ویل کېږي چې په جګړه کې شاوخوا 15 دیر سرتیری وشل شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلی اردو د درېم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړی. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیمه سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. ترکیه د امریکا د افریقا چې دا هیوادیه د امریکا په مشرۍ د F-15 شلوتکو له پروګرام استلې غیر عادلانه بند بللې او غندلې ده. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. دوستانو، مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د بشري حقوقو پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه ژوند په شیبو کې واوري یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. د خبرونه ورسته خبري مطلب راخلو، په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر وخت تر سره کېدل غواړي. د خبره جانباس رسنوي ته په یو واستولي پیغام کې کړی دا ویلي دي چې دغه انتخاباتو د بودیجې پر روسي کولو غواړي. خان محمد سین پر ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت که څه هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې وروستي کېدل مهم ګڼي، خو دغه انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جانباز د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شي او پیغام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
د بوبل مونږ ډیر خوښ یو چې بل اخر د انتخاباتو بودیجه ورسته شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلار او نتایجو ډاډمن شي. که څه هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان بس مخکې له دې د شنبه په ورځ په یوې معلوماتي ناسته کې خبریالانو ته وویل که څه هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي، خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سموده مخکې ویلي و چې سوله لومړیتوبونه کې ده او افغانان له هر څه د مخه د سولې غوښتونکي دي. ده دا هم ویلي و چې د ولسمشریزو انتخاباتو بهیر باید دوام ومومي. په افغانستان کې د امریکا سفیر تمه لري چې په کمیسیون کې کارکوونکي استخدام او وروزل شي. ده د رای ورکوونکو د نوملړ وروستي کېدل او د انتخاباتو لپاره د بایومیتریک د دستګاو تیارول مهم ګڼي. خاغلی جان بس دغه انتخاباتو لټولو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتي مبارزو کې له دولتي او سوداګریزو منابعونو کار وانخلي. بلخوا ولسمشر غنی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په ناسته کې وویل د انتخاباتو کېدل ضروري او حتمی دي.
انتخابات حتمی شدنی است، ضروری است. بر بار اول
دوبل انتخابات حتمی ضروری او کیدون کیدی. د لومړی ځل لپاره د بودیجه ډیره برخه افغان دولت پر غاړه اخیستې ده. هیڅ ډول معنی او پتیره مادي معنی به د انتخاباتو د ځنډیدو لامل نشي.
تعلل در انتخابات نمیشه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر وخت د انتخاباتو کېدل سره کرخه ده او د روان کال د میزان په شپږمه به هرومرو ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه مني. په تیره خبرونه کې مو د میراث د حق په اړه خبرې وکړې. دا د بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، په دې وغږیږو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهبو د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفادې خلک کوي چې هغه مسای چې د نیکه اصلي مسای اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي. بیا چې نیکه مړ شي وروسته نو دغه ترونه راجیک شي، د محرومیت مسله را مطرح کی. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نکړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شا نه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شا نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومیي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د موږ د مدني قانون د څلورو فقو نه جوړ شوی ده. هغه حنفي فقه ده، حنبلي ده، شافعي ده او مالکي ده. په حنبلي فقه کې اصل دا ده چې که یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي نو نیکه د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده، او دا د مدني قانون په 2102 ماده کې په واضح توګه راغلی ده چې د ثلث د مال نه بدی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده. په شرعي لحاظ باندې که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په هغې ټولنه کې قاضي ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبې بحث په مدني قانون کې راغلی ده، او دغه المسای چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسای، دغه اصطلاح یوه مردوده اصطلاح ده، او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسي قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې اوش شتون نه لري نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسې حلیږي. یعنی قانونګزار دا ستونزه حل کړې ده، او خصوصا د هغه څوک چې پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي او هغه ته نواسی بی نصیب وایو، دا مسله اوس رد ده، او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که ښځینه اوسي، یعنی لمسی اوسي، هغه یوازې همغه مسی کولی شي، د هغه اولاده چې فروعات هر څوک اوسي هغه نشي کولی چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردی کیږي، لرې کیږي. ولې که هلک اوسي د هغه اولادونه چې هر څونه چې توسی دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2002 تر 2003 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده او دا مسائل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما آق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي د پلار په قتل باندې، او د اسلام د دایرې نه په خارجېدو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما آق او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي، مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی وسي، که یې ښځه وسي، که یې لور وسي، که پردی سړی وسي، او یا هم وصیت وکړي، خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه وسي. ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولای چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کی. محرومیت یا آقوالی دو اړخ لري، هم مادي او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسې راځي چې هغه د بخشش یا د نور په اساس باندې اوسي، هغه به یوازې د مال مسله اوسي، ولی معنوي حق د یو اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په د دین له دایرې نه وځي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، له دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده، او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع وسي، او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، بیا په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث ویش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړي، اړیکې خرابې کړي، دښمنۍ رامنځته کړي، او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کومو خبرو ته باید پام وشي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو ښه لاره دا ده چې کله مرگ یو طبیعي کار ده، او ژوند او مرگ دواړه د خدای تعالی لخوا نه یو موهبتونه دي، یو هدیه دي چې خلکو ته ورکول کیږي. نو چې کله یو څوک مړ کیږي، فقط بهترینه لاره همدغه ده چې د اندغه شرعي احکامو نه په استفاده په عرفي توګه، یعنی پرته له دې چې په محاکمو بیروبار جوړ کړي، له یو حقوق پوه سره، د یو ښه ملا سره، تکړه ملا سره، یا د یو شرعي احکامو، څوک چې په میراث په احکامو پوهیږي، هغوی ته مراجعه وکړي، او دا د یو خاص فرمول لري، د همغه فرمول نه په استفادې باندې ترکه وکړي، او دا ترکه ټولو ته خپل حقوق ورکړي. دغه کسان چې مستحق دي، وارثین دي، دوی ته ورکړي. یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکړي، ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي، او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي. د موږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې د میراث د تقسیم په حالت کې دي، داده چې دا په شفافه توګه او په عادلانه توګه حل فصل کړي، ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي، او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي. مال همدغه ستونزه لري. مال شیرین ده، د هر چا مال خوښیږي، د هر چا ملکیت خوښیږي، او که یو څوک غواړي، خو د مال نه زیات به معنویات دي، د مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې، په کورنیو کې، هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره، او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي. نو ښه لاره دا ده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه، په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نوع خوابدی پکې ونه اوسي، او د شرعي احکام ته او د قانون احکام ته زانون تسلیم وګنی، یعنی دا ننګ نه ده، دا آر نه ده، خصوصا د نارینه لپاره چې هغه د خپل د خور حق ورکوي، که هغه د خپل د لور حق ورکوي یا د ښځې حق ورکوي، او هغه مال که بیا نور کسان را دخیلیږي، نو که را دخیلیږي خو احکام ده، که احکام شرعی حکم ده او عادلانه عدالت همدغې ته وایي چې ټولو ته د حقوق ورکړل شي یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي. نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي، ترکه واضح ده او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي، هغه چې به بخشش کوي یا د خپل په منځ کې هغه به بیل حساب ده، ولی حق د ټولو ورته معلومه کی، ځکه دا حق یوازې مادي نه دي بلکې معنوي هم دي. هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور چې له حق د مادي نه محرومیږي، هغه داسې احساس کوي چې هغه له معنوي حق نه محرومیږي، ولی حق د نسب ده، حق د معنویاتو ده. یو څوک ځان یو چا ته وابسته کوي او د دغه وابستګۍ نه د عرف په اساس باندې محرومیت، دا په خپله د یو چا په حق کې بیا نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب پدی باندې سپریږي سهار سهار ب پدی باندې منډي وای پډی روزایو کی
جوړاون کی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د دارلامان د مانی تاریخ چیرې رسیږي؟
په خپل دارلامان قصر راځي. امان الله خان د نوختی لمړي تیوبونه څخه یو سمبول دی.
بیرق دے آزادی کیڑے پہوار کیا دسے او پاچالے کا امان وزے گوا جو جوڑا کرے انگریز تب
او چار زخت لیری
غازی سے بمان اللہ خان کو مالی کی کار کوم دیر خوخی خوشحال فخر پہ کوم یار دپو افغانستان دپو یا مالی کی لگیم
بمون کے دسے او افغان بمون کے دسے
نن فهم دیا کله خبرې کوو. په پایل کې د دارلمان د مانی لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د دارلمان د مانی له اوسني حالت څخه مو هم خبرو. لا ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، کله چې غازی شاه امان الله خان واک ته ورسید، نو یو هیله دا و چې د پلار نیکه آرمانونه پوره کړي. بیا نو هماغه و چې غازی شاه امان الله خان د خپلې واکمنۍ په 5 کال د دارلمان ماڼۍ ورغوله. کله چې د یادې ماڼۍ د جوړولو خښته کېښودل کېدله، شاه شهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عامو خلکو ګډون کړی و. د دارلمان ماڼۍ په یوې داسې غونډۍ رغېدلې چې له خواو شانه یې د ټول کابل ننداره کېږي. د دارلمان په ماڼۍ کې د امانی د وخت ټولې مهمې غونډې نیول کېدلې. د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړني پارلمان هم له همدې ځای څخه کار پیل کړی دی. د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان ماڼۍ د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې. په بېرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه. توپ، راکټ، بام، مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل. په 1928 میلادي کال پور وسوځېدله. بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14مه دغه وخت د دفاع وزیر شاهنواز تڼي د ډاکټر نجیب د حکومت پر ضد کودتا وکړه، په بمونو یې ډېره برخه ونړېدله. خو په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني امر وکړ چې د دارلمان ماڼۍ دې بیا ورغول شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د دارلمان ماڼۍ په نړیواله کچه شهرت لري. نوموړی د تاریخ په باب وایي،
زمونږ ملي هویت یو نامه، یو مثال، یو سمبول نه تنه افغانانو ته بلکې جهانیانو ته معرفي کوي او په خپل هویت ملي او فرهنګي د هر ملت دا غیر تاریخی او فرهنگی میراثونو په وجود کې تبارز مومي. چې دا جملې نه یو پخپله دارلمان دی. پخپله دارلمان قصر په اول قدمه کې د غازی امان الله خان د نوښتي لومړیتوبونو څخه یو سمبول دی، او په دې سمبول کې د ده د وطن جوړولو د آبادۍ او د فرهنګ سره د مینې یو نامه ده. بنا ان موږ پوهیږو چې د اعلی حضرت امان الله خان په خپله دغه هنري او معماری سلیقه په څه شي کې وه، د هغې نمونه دا ده چې دغه نگانه خاص اهمیت لري چې دا په خپله فرانسوي نقشې له مخې نه او د جرمنیانو او د ځینو خارجیانو مهندسینو په دغه جوړ شوی دی. د دې په خوا کې زموږ افغاني مهندسینو معمارانو دغه هم کار کړی دی، او که چېرته د دې ساختماني سبک وګورو واقع د جهان د وګونو عجایبو څخه یو قصر دی. نو د دې قصر دغه وتلی ډیر ښکلی په زړه پورې سمبولیک او مودرن اپارتمان ساختمان چې دا په خپل ذات کې هغه څه دي چې دا به تر اخره پورې پاتې.
د دارلمان ماڼۍ په تیرو جګړو کې تقریبا 80% نړېدلې وه چې اوس بیا د جوړېدلو په حال کې ده. کله چې یاد ماڼۍ ورغېږي د کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه چارواکو مهمې غونډې به پکې کیږي او ملي موزیم به هم ورلیږدول کیږي. د دارلمان ماڼۍ ته خوا او شا درې شپې تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده او په درې پوړونو کې رغېدلې. موږ یادې ماڼۍ ته ورغلو او له انجینر احمد جاوید همات سره چې د دارلمان د ماڼۍ د جوړولو مسؤلیت لري وغږېدلو. له انجینر همات سره د ځینو کارکوونکو خبرې هم اورو. د دارلمان ماڼۍ ته له شرقي دروازې څخه را ننوتلو. انجینر صاحب، اوس درته وایي چې آیا شاه امان الله خان په همدغه دروازه راته؟
او همداسې د شاه امان الله خان د شرقي زونه، کله د غربي زونه، کله د شمالي زونه.
اوس چې راغلي دلته اول منزل ده، درته وایي چې په اول منزل کې څو اتاق دي، نور کوم شیان لري؟
په مجموع کې 1550 اتاقونه دي په خاص دارلمان کې. همداسې چې په اول طبقه کې همدومره اتاقونه دي، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې تکرار شوی.
یوازې دلته اتاقونه دي او که نور پخلنځی، تشناب دا شیان هم لري؟
تشنابونه هم دلته شته، په اول طبقه کې، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې. درېواله کې تشنابونه شته.
بله، دا قصر څومره په پخوانی بڼه باندې جوړ شوی؟
زموږ اساسي کوشش دا دی چې اماغه اولنی شکل چې دی اماغه عز دکو اماغه شکل بیرته کې جوړ شو.
د غیتات شاته یو اتاق دروازه ډیره خپل ښکاری. دروازه باور خلاص کو ګوري چې تلته دی څوک نسته کنه؟
نه څوک نسته، به کې خو دلته یو خبره کوله شي
څنګه
چې دا دروازه چې دی دا لارګي او د کونړ ولایت ندی، دا قیمتي او با عظمت لارګي دی.
لکه وړاندې د اتاق تر اوسه ډیرو بخې تاثیر ازي دا اتاق یو کړکۍ لري. پکلی معلومات راکړي، الماری نور شینست؟
دلته خو کاربایی مشخص شوی دی، اول طبقه او دوم طبقه قرار دی چې د موزیم ملی شي. ټول اتاقونه چې دی دلته هغه کاربایی مشخص دی، همدا غو اتاق
کاربایی
مشخص دی. څه کار به ونه
دا تاسو د موزیم په بڼه جوړ کړئ؟
اول طبقه او دوم طبقه د موزیم په بڼه موږ ټول کړئ.
موږ چې دا اتاقونه ګورو دا ډیر په ساده بڼه، مګر خو کې به ډیر په ښکلي بڼه جوړ دي. که درته وایي د کوم سبک ده؟
دا خو اروپایی سبک دی، لکه همدغه دارلمان غوندې په جرمنی کې هم کاملا همداسې یو ساختمان هلته مشته.
هغه هم قصر ده؟
هغه هم قصر ده.
اوس به که تاسو زحمت نه کیږي ورو ورو به لاړ شو پاس منزل ته. دلته کوم اتاقونه دي او معمولا له دې اتاقونه څه استفاده کیږي؟
د دې اتاقونه هماغسې چې مې مخکې وویل، اول او دوهم طبقه قرار دی چې موزیم ملي شي، د موزیم ملي په حیث استفاده شي.
دا اتاقونه له لاندې اتاقونه څه توپیر لري؟
توپیر دا دی چې اول طبقه چې دي 15 متر ارتفاع لري او دوهم طبقه چې دي 8 متر ارتفاع لري.
یعنی دا لوړ دي؟
دا لوړ دي.
مخامخ موږ ته یو لوی سالون غوندې ښکاري، له ده نه به څه کار اخلي؟
دا بیضوي اتاق دي او ما په دوهم طبقه کې اساسي ترین اتاق هم دا دی. عمومي جلسات چې بیا دي په قصر کې همدلته به ونیسو،
ځکه دا اتاق ډېر لوی دی.
د همدې لپاره 1500 کسان دلته کولی شي چې
1500
کسان په دغه اتاق.
دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کارکوونکي په کار بوخت دي، نجار خپله نجاري کوي، رنګمال رنګمالي، او هغه څوک بسخار پورته شوي هغه په چت کې ګروپونه او قندیل و دا شیان بندوي. همدا اوس له ما سره یو ورور دی چې دلته دروازه اره کوي. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم مطیع الله دی.
ښه، دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کوم کار ته کوي؟
دارلمان په ماڼۍ کې همدا نجارۍ دا کار کوو، دروازې قبضه کوو.
دروازې سیدی کنه تاسو چې جوړوي د دې لږه لکم ځای راغلی.
دا د کونړ نه راغله
د دارلمان مانی چې جوړه یې بیا دروازه څومره احساس د خوشحالۍ کوي ځکه دا خو یو تاریخي مانی ده
او ډېر احساس کوو زمونږ په ملک کې همداسې یو ځای جوړېږي نو دا ډېره د فخر خبره ده
خوشحاله
خوشحاله مې
که څومره ستړی سي په ستومانۍ پوهېږي
نه نه پوهېږو دلته یو مرګري انډیوالا نه مخري وو پوهېږو نه داسې په ستومانۍ باندې
دلته یو بل ورور دی چې د مرکې په جریان کې هم ډېر ټکو ټوک وکړ ده ته به ورسو او پوښتنه به ورنه وکړو چې څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي نومره ته وایې
اجمل
ته دلته څه کوې کوم کارونه کوې
دلته به ماڼۍ کې لګیم دا دیوالونه چې کوم رنګ شوي دي دا ګلمر باندې واپس صفا کوم
څومره وخت کېږي چې په دې ماڼۍ کې کار کوې
کم از کم یو دوه میاشتې دمه کېږي چې ماڼۍ ته راغیم کار کوم
دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کار کول او په بل ځای کې کار کول تاته څومره فرق لري
په دې باندې فخر کوو لږ مونږ باید کوشش وکړو چې خپل د ملک دپاره یو ښه کار وکړو باید چې مونږ وکړو چې خیر خدمت وکړو
درن دوستانو د دارلمان د مانی دریم منزل ته راپورته شو
دا اتاق چې دی اساسي او کلیدی اتاق په دارلمان مانی کې دی اولین پارلمان د افغانستان دلته تشکیل شوی ده او دلته یو لوژ بالا ورته وای یو لوژ بالا هم دلته شته چې معمولا خارجي سفیران چې وغلته کناسته
ډیر ښه کله ته وای چې په دریم منزل کې د غازی امان الله خان کوم اتاقونه و او پر اتاق کې به څه کول مثلا د ناس یو اتاق کوم دی کار اتاق کوم
د ناس یو اتاق مشخص نه دی هغه کاری دفتر مشخص دی هلته بلا شو هغه به وګوري دوه برندې لري چې دغه برندې د مونږ کولی شو تور کابل خار ووینو
دا کار چې تاسو کوي وایي د پخوانی بڼه ده د څه له مخې په پخوانی بڼه کوي آیا نقشې د شینسته
تصویري اسناد چی دی د هغه له مخې کار کوو او بعد تصویرونه چی ده عکسونه چې دی هغه له مخه مون کار کوو
ورس په ورځ نړۍ پرمختګ کوي قصر اپارتمان کور د دې باندې تغییر کوي په نوې باندې جوړیږي ولې تاسو وکړل چې د دارلمان باندې بیرته په مخکاني باندې جوړ کړی
د عبادتو برخه دغه اجازه نشته
چې تغییر ورکړي
چې تغییر ورکړو
باید په اصلي شکل
په اصلي شکل باید امرش
په دې کې څه خیګر نه ده چې بیرته په اصلي شکل جوړیږي
دا د مون هویت دی باید خپل هویت حس کړو
اما په خاني یادونه په مخکاني باندې وساتو
وساتو بله بل کلام دا خبر دی
درنو دوستانو په افغانستان کې د مرکز ګرمي سیستم د لومړي ځل لپاره د دارلمان په ماڼۍ کې جوړ شو دا چې د دارلمان له ماڼۍ څخه به څه ډول ساتنه کیږي مسؤل کسان وایي چې کله د دارلمان د ماڼۍ د بیا جوړونې کار خلاص شي نو د حفظ او مراقبت چارې به یې د اداري امور د حفظ او مراقبت ریاست په غاړه اخلي په دې هیله چې ټولې تاریخي ماڼۍ په ښه توګه وساتل شي ژوند پشي پوکې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
خریدار میں دناز لاڑو
هر سوز و ساز ملاڑو د درد و غم ہم راز ملاڑو نو ساتھ لے باز میرا نہ لاڑو پر مار گلب ورت دام دسل فقدما نیمت ستکل ما وراغلی پیرو اس میں پیرو کلاس وحچ بادیوڑی ستازم خبتنگ من دی ستی کھڑما اور آغلی پیرو اس میں پیرو کلاس وحچ بادیوڑی ستازم خبتنگ ستازم خبتنگ